محبت یا محمد دل من والا بیمار تو آس یا محمد دل من والا بیمار
یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په خیر. لازم دی رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روان نیم ساعت کې د ګڼو نورو خبری موضوعاتو تر څنګ اوري چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي افغان له هغه طالبانو سره جګړه پریږدي او ملکی ژوند ته راوګرځي. ژمنه کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې به ورته ټول حقوق ورکړل شي. دړه له راپور سربیره مرکه هم لرو، خو تر دې هر څه د مخې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي.
نوریا سنوری ما استاسو پام را گرزوم ده سات مهم خبرونو ته بسر که ده تو مهم خبرونو سر لکنه. طالبانو ده افغانستان له حکومت سره ده سوری ده خبرو وړاندیز رد کرد. ده روسیه ده بهرنیو چارو وزیر ویل سوریه ده امریکای زواکونو لوتلو وروسته ترکیه و روسیه په سیمه که پر گردی همکاری موافقه وکړه. په بنگلادیش که نن خلق ده پارلمان ده 209 نوی غړو ده ټاکلو لپاره په انتخابات کې رای ورکوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. ټاکل شوی وه د سولې بل دور خبرې راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي. د طالبانو د کوټې د شورای وغړي رویترز آژانس ته ویلي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه وو رسېدلي. د طالبانو دې مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه کانوی چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نکوو. لبلې خواړه طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې مشران د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نکینی. لدې مخکې افغان لوري هیله څرګنده کړې و چې د سولې په راتلونکو خبرو کې چې په پام کې ده را روانه اونۍ په جده کې وشي د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو راپورونه ثابت کړي. د امریکا دفاع وزارت په یوه نوي راپور کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالي او سیاسي مرسته او وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت دغه څرګندونې کانګرس ته په یوه راپورټ کې کړي دي. تهران مخکې داسې راپورونه رد کړي وو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې کابل او تهران دوستانه روابط لري او د دې اړیکو لا پراختیا غوره ګڼي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي رحیمه جامی بیا ویلي چې ایران له امریکا سره دښمني په افغانستان کې پالي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبې له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له ورتګه منع کړي دي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون شنبې د خپره شوې ده ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ ملکي یا غیر ملکي مامور نشي کولی چې په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو میلمستیاو او جشنونو ته ورشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر مامور او پولیس باید مخکې له دې چې د کوم بهرني هیواد سفارت ته ورسي د وزارت مسؤولین ترې خبر کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له سرغړوونکو سره به د بهرنیو هیوادونو لپاره د جاسوسۍ د امکان په ګمان چلند کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رسنیو کې د امنیت په تړاو د ځانګړو معلوماتو او واکسونو پر خپرولو هم بندیز لګولی دی. دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزارت لپاره امرالله صالح د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې همکاري او هماهنګۍ موافقه وکړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې له ترکي چارواکو سره له کتنې وروسته وکړې. لاوروف خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې نوې رامنځته شوې وضعیت ته په پام سره چې امریکایي ځواکونه وځي موږ ډېره توجه وکړه او دا مسله مو وڅېړله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې له سوریې 2000 امریکایي سرتیري باسي او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړه نوره ختمه ده او دا ډله ځپل شوې ده. په بنګلادیش کې نن خلک د پارلمان د 209 نوي غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. راپورونه وایي د بنګلادیش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینه به د درېم ځل لپاره هم واک ته ورسیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د شیخ حسینه ګوند عوامي لیګ به په نننیو انتخاباتو کې زیات رایه واخلي. د بنګلادیش د حکومت مخالف سیاسي ګوند ملي حزب د نن ورځې په انتخاباتو کې له واکمن ګوند سره نږدې سیالي کوي. بنګلادیش 115 میلیون نفوس لري او ویل کېږي چې 100 میلیون وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر دي. د روسیې په سایبریا کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. د روسیې د تاس دولتي خبري آژانس د راپور له مخې دا پیښه نن د سایبریا د بوریاتا د سیمې اولان اودي ښار ته نږدې شوې ده. تر اوسه نه ده معلومه چې دا یوه ملکي او که پوځي هلیکپټر وه. په سایبریا کې په دا ډول خونړیو پیښو کې ډېرې 100 هلیکپټرې ښکېلې دي چې ویل کېږي سمې نه ساتل کېږي او نه هم د خوندیتوب مقرراتو ته پاملرنه کېږي. د راز د یو بل خبر له مخې د روسیې په همدې سیمه کې سایبریا کې پرون د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ژوبل شول. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له نوریاس نورینا واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. اجرائیه ریاست وایي ټولو هغو طالبانو ته حقوق ورکوي چې جګړه پرېږدي او سوله ییز ژوند ته راوګرځي.
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون د مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څېر حقوق ورکولو ته ژمن.
دغه مول راپور سربیره د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم کړی ده. په نور راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګه د کورنیو چارو وزارت له هغه اقدام ارکلې کوي چې له مخې دغه وزارت هیڅ کارکونکي او پولیس نشي کولای له دې وروسته د اړتیا څخه پرته بهرنیو سفارتونو ته لاړ شي.
دا یو نیک ګام دی او کچېری دغه ته توجه وشي او زه فکر کوم نتیجه به ډیره ښه وي.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د دغه ولایت په لویو لارو کې نام نه یو اندېښمن کړی دی.
د کندوز تخار په لویو لارو کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي. موږ له امنیتي چارواکو نه غواړو چې تر څو په دغه لارو کې نوې نورې امنیتي پوستې جوړ کړي.
د شن په یو بل راپور کې بیا وری چې د هلمند یو شمېر موټرس کاندیدان د بایومټریک رایو بیا شمېر نه غواړي. نور بس ته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. یو شمېر نور راپورونه مسایل هم لرو. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. تاسمغه غلازدی رادیو ناوري د هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي افغانان له هغو طالبانو سره چې جګړه پرېږدي او ملکی ژوند تر وګرځي ژمنه کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ورته ټول حقوق ورکړل شي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د یک شنبه پر ورځ د خبري ورسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې تازه یوې هندۍ ورځپاڼې خبر خپور کړی چې پکې ویل شوي د امریکا متحده ایالاتونو ټولو هغو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یوځای کېږي کاري فرصتونه رامنځته کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له پروسې سره یوځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم وشي. نور حل زما همکار اکرم الله اکرام رکوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې. اکرم صاحب مهرباني.
ډېر زیاته مننه. نوې سال سه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګرمې روانې دي. افغان حکومت وایي د اساسي قانون لمخې دوی د ټولو هغو طالبانو حقوقو ته ژمن دي چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون د مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن دی. تاریخ فرصتونه، سیاسي فعالیتونه، اقتصادي فرصتونه او نور هر هغه څه چې یو افغان وګړی ترې خوندي دی طالبان هم ترې خوندي شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یوې هندي ورځپاڼې انډین ایکسپریس راپور خپور کړی چې پکې راغلي امریکا غواړي ټول هغه وسلوالو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په دې راپور کې راغلي دي د امریکا دفاع وزارت د دې هېواد کانګرس ته په خپل نوي استول شوي پلان کې دا مسله ځای کړي. که څه هم په دې راپور کې سرچینه نه ده معلومه، خو پکې راغلي دي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته ویلي چې په دې کار سره به هغه طالبان چې اوس مهال د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي په خپل راتلونکي ډاډه شي او له حکومت سره به یوځای شي. په دې راپور کې د سولې له پروسې سره په یوځای کېدونکي طالبانو ته چې کوم ډول کاري زمینی به ورته رامنځته شي څه نه دي ویل شوي. له دې وړاندې هم د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ولایتي کمیټو له لارې له هغه طالبانو سره چې د سولې له پروسې سره یوځای کېدل نقدي مرستې به یې کولې او د حرفوي زده کړو زمینی ورته برابرولې، خو دغه پروسه وخت ناوخت له انتقادونو سره عمله وه. یو شمېر خلکو فکر کاوه چې خپلوي او دوستي پکې پالل کېږي او هغه ډلې چې هغه اصلا طالبان نه دي راځي د سولې د پروسې په نوم باندې د دې پروسې سره یوځای کېږي او دغه امتیازاتو نه ګټه اخلي. د سولې عالي شورا هم دا انتقاد مني او وایي چې دغه ستونزه وه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له پروسې سره یوځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم ترسره شي. د دې شورا د رهبرۍ شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل
بناء معیشت او شغل او امنیت دا ضرورت دا پیشبینی موږ سره شته. امریکا هم کولای شي چې په دې باره کې یو کردار ادا کړي او هغه وختو کې چې دا خلک وزي کېږي دغه درې ضرورتونه دوی طبیعي او قانوني حق دا ورته باید اماده شي.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي هم وایي چې دا یو نیک اقدام دی او په دې کار سره به د سولې له پروسې سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې د سولې د ناستو په دوام یو بل ناسته هم ترسره شي. په دې ناسته کې که څه هم وړاندې ویل کېدل چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو اترو ته کښیني، خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره رد کړه.
اکرام صاحب کور ودان معلومات مول اوریدونکو سره شریک کړل. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. دا خبرې په داسې حال کې دي چې طالبانو تازه ویلي په جده کې به هم له افغان حکومت سره خبرو ته کښېننی هڅه مو وکړه، په دې اړه د افغان چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو. خو دا چې ولې طالبانو ویلي له افغان چارواکو سره په جده کې خبرو ته نه کښېني، زما همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو له افغان کارپوه احمد سعیدي سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته بولو.
واقعیت دا ده چې طالبان اوس خپل هدف ته رسېدلي دي. د دې لپاره چې طالبان آرزو و چې امریکایان له موږ سره مذاکره وکړي، ابر قدرتان لکه مسکو موږ ومني. دا کار اوس طالبان چې امریکایان ور سره مذاکره شروع کړي، مسکو دعوت ورکړي، نور دا ترورستان نه دي، جنګجویان نه دي، بنان نخره و ناس کوي. متاسفانه اوس دغه ټوپ د طالبانو په میدان کې دي. له موږ حکومت دا توان نه لري چې وضعیت ته تغییر ورکړي.
نو ستاسو په نظر باندې که طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېننی په جده کې چې په ابوظبي کې هم نه و ناست، دا به د سولې د خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري؟
زه بله عقیده لرم. عقیده لرم چې عربستان، سعودي، امارات، پاکستان چې د طالبانو په باره کې نفوس لري، هغو صادقانه وغواړي دا توان به پیدا کړي چې دا خلک د افغانستان سره مذاکره وکړي. فکر کوم چې په هغو کې هم منافقت شته په دا مملکتو په سعودي کې، یعنی فشار طالبانو ته دومره چې لازم ده نه ورکوي. بل خبره هم چې اوس ته په افغانستان سره مذاکره نه کوي، نور د دولت خبره مطرح نه ده. بیان امریکایان پیږي، طالبان پیږي، دولت هم د اپوزیسیون په صفت ناست دي. څه کوي ورکوي؟
که پاکستان وغواړي، پاکستان مثلا شاه محمود قریشي خپل روسي سفر ته په کابل کې دا ویلي ول چې دای به طالبان متقید کړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آیا د پاکستان فشارونه په دې برخه کې موثر نشته محمد اله؟
یو خبره ده، یو عمل ده. تاسو ته معلوم ده چې طالبان دا جرأت د کوم ځای کې چې په جده کې وکړي وایي د افغانستان سره مذاکره نه کوو، تر هغه پور چې شاته دا د کوم ځای دی ډوډۍ خوري، د کوم ځای سره پاسپورت لري، د کوم ځای سره ګرځي. دا یو واقعیت ده چې دغه درې مملکتونه منافق دي.
یعنی په ټوله کې حتمی ده چې باید طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، ځکه ټینګار پام دې دی چې خبرې باید بین الافغاني وي او دغه د هیوادونو لخوا چې کومې خبرې دوی سره روان دي دا د زمینه سازۍ دپاره دي.
بله، زه داسې نظر لرم چې زه سوله لري اوس مثلا نوي خلک چې مقرر شوي د جنګ خبرې کوي. وضعیت د افغانستان زما په نظر کړکېچن دي، یعنې داسې امیدوار نه یو چې موږ سولې ته ورسېږو.
د د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی و چې د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا د خبرو نه کولو په موضوع خبرې وکړې. اوس هم ناجیه سپی ته غوږیږو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي لپاره د محافظت کمیټې په تازه غونډه کې د 1399 هجری لمریز کال لپاره د قانونو د غیر قانوني کیندنو او قاچاق د مخنیوي د عمل پلان په اړه خبرې وشوې. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلان د افغانستان د ملي پانګې د خوندیتوب چې د دغه هیواد قانون دی او دغه شان د یاد سکتور په برخه کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د هڅونې په برخه کې ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره په تیرو څو کلونو کې د جګړې او ناامنیو له امله د قانونو غیر قانوني کیندنو په برخه کې سیستماتیک پانګونه اغیزمنه کړې ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه کمیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم سره جوړه شوې چې د قانونو او پټرولیم وزارت او امنیتي ارګانونو په شمول یو شمېر نورې اړوندې ادارې هم پکې شاملې دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي په نږدې راتلونکي کې به د بلخ او ترکیې ترمنځ هوایي دهلیز پرانیستل شي. شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت سوداګر او متشبثین د دغه کار لپاره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره له بلخ ولایت څخه ترکیې ته په صادراتو کې د قرقل پوستکي، غالۍ او نور افغاني تولیدات شامل دي. د یادونې ده چې د افغانستان قرقل او غالۍ په نړیواله کچه مشهور دي او په بهر کې ډیر خوښوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1120 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1120 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانی سلویخت پوله، یو روپی یورو شپږتی افغانی دیرش پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانی، یو سعودي ریال 19 افغانی 95 پوله، زر ایرانی تومان 1 افغانی 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 500 سلویخت افغانی.
لاملتیا مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاست. دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com/org. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه وزارت کارکونکي او پولیس په هیواد کې میشتو بهرنیو سفارتونو ته لاتلو منع کړل. د یاد وزارت څخه په خبره شوې لمه کې راغلي چې د دې وزارت هیڅ نظامي او ملکی کارکونکي نشي کولای چې بهرنیو سفارتونو ته د ملي ورځو، خپلواکۍ ورځو، میلمستیاو او نورو غونډو کې د ګډون لپاره ولاړ شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي، پخواني نظامیان او د مدني ټولنې یو شمېر غړي د کورنیو چارو وزارت له دغه ګامه هرکلی کوي. نور هلې د یوسف زدران ریپورت کې
د همدی ونې لو دوشنبه ورځ ورسته د کورنیو چارو وزارت هیڅ کارکونکي او پولیس د مشرتابه یا اړوند ادارې له خبرولو پرته د دې حق نه لري چې په کابل کې بهرنیو سفارتونو ته دننه شي. دا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې ابلاغیه ده چې د شنبه پورز خبره شوه. د دغه وزارت څخه خبره شوې اعلامیه کې د سفارتخانو د ساتنې لکنډکټ څخه غوښتنه شوې چې سفارتخانو ته د کورنیو چارو وزارت اړوند د کارکونکو او پولیسو له ننوتلو وزارت ته راپور ورکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې له سرغړوونکو سره به د جاسوسۍ لپاره د هڅو په تور جدي چلند وشي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي دا اقدام د اصلاحاتو د راوستلو او د پولیسو د مسلکي توب لپاره راګټه ورده. د دغه کمیسیون یو غړی نواب منګلی پاړه ازادي رادیو ته وویل
دا یو نیک ګام دی او کچېری دغه ته توجه وشي او زه فکر کوم نتیجه به ډیره ښه وي. په اصل کې به زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو د ښه نظام لپاره یو ښه ګام پورته شوی وي او زه فکر کوم چې دا به ډیر مسر تمام شي.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ځینو نورو محدودیتونو له وضع کولو سره ویلي و چې پولیس او د کورنیو چارو وزارت منصوبین حق نه لري چې امنیتي معلومات او تصویرونه په رسنیو کې خپاره کړي. د تیرې اونۍ په خپاره شویو محدودیتونو کې د کورنیو چارو وزارت ټولو منصوبینو ته سپارښتنه کړې وه چې هیڅوک د مقرریو، تبدیلیو، ترفیع او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړلو
په اړه د معلوماتو د خبرولو حق نه لري. د نظامی چارو ځینې پخوانی چارواکي وایي سفارتونو ته د نظامیانو او پولیسو تګ راتګ یوه جدي ستونزه ده چې مخنیوی به یې د پنځم ستون د فعالیتونو له کمیدو سره هم مرسته وکړي. له ډلې د کابل ګارنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمد زئی وایي
دوستی
در حد دی ویل پردوی سره دوستی تریبه کې چې وی چې داغه صلاحیت لمشران سره وی نه لمونګ یا ټټپوړ سره زکه چې مونږ ژر وسیله ګرځو په هر صورت د امنیت د ټینګښت د مسلک د باور او د نظام د غزمنتیا په خاطر مهم ګام دی.
تاثیر مثبت خود
داره. د دې ترڅنګ د کورنوي چار وزارت په یو بلای بلاغه کې ویلی چې د غوړه مدیریت او د رهبری د دود د بنسټیز کې دوه په هدف پولیس او د کورنوي چار وزارت منسوبین نشي کولای ل نظامی یونیفورم او وسلې سره د ودونو په محفلونو هوټلونو جمعاتونو کې د فاتحې په مراسمو او له کورنۍ سره په بازار کې د پیرولو په موخه ګډون وکړي. په اعلامیه کې راغلي له دې امر څخه سرغړونه د نظم ماتونې د پولیس پته د لکه او د پولیس یونیفورم ته بې عزتي ګڼل کیږي. ځینې مدني فعالان په ودونو او ځینو نورو پروګرامونو کې له یونیفورم سره د نظامیانو ګډون خلکو ته د رواني ستونزو سبب ګڼي. خو وایي د کورنیو چارو وزارت دا ګام د خلکو سره مرسته کوي. له ډلې سمې درایي وایي
مردم افغانستان از این نظامیگری ها خسته است.
دیوی در افغانستان خلق پا هر زکی لنظامی تو بستردی شه بی گواری چلگ احرام وی او داس فکر و نکری چه اصینا در لباس سر دیو نظامی لراتک سر پروگرام گرد ورد شی در خدا چه خلق پزیون و زیونو که اخپل زن ازاد احساس کرد. د ټینګار کې بيچې د کورونا ویچار وزارت مشرتابه باید په دې برخه کې ځین نور جدي اقدامات هم وکړي. ښاغلی درایي وایي په یو ټولنه کې د پولیسو مسلکي توپ کول شي له دوی سره د خلکو د مرستې او دوی ته د درناوي سبب شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.6 او د اف ام په 3.15 صفو کولای شي په هیواد کې واوري. په هلمند کې موترس کاندیدان وایي د بایومټریک رایو بیا شمیرنه غواړي. دوی چې د اعتراض په موخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند دفتر مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده. دغه اعتراض وایي چې تر هغو به روان وي چې پاکې رایې را ناپاکو بیلې شوې نه وي. د نور حال زما همکار الیاس دایره کوي.
د ټاکرو د کمیسیون مخې ته په یوه خیمه کې سلګونه کسان ناست وای. تر هغو به د انتخاباتو د کمیسیون دروازه تړلې وي چې دوی ته عدالت نه وي رسېدلی. د هلمند څخه ولسي جرګې ته د لومړنیو پایلو مخې په بریالیو کسانو کې د دوو ښځو پرته چې پخوانۍ دي نور نوي ځوانان دي. دلته راټول شوي موترس کاندیدان او د هغو استازي وایي په حق کې ظلم شوی دی او د دوی بایومیټریک سوی رایې دي بیرته له سره وشمیرل سي.
په اوله ورځ چې هغه رایې تایید شوي دي چې درو 500 رایې استعمال شوي دي په هلمند کې موږ هغه رایې غواړو بدون د بایومیټریک څخه رایې نه غواړو. بایومیټریک رایې غواړو.
ما خواهان عدالت هستیم کې 53000 رایې کې استفاده شوه وي 53000 رایې واقعي مردم هلمند است.
موږ تر هغه وخت پورې دلته دریجو کښینو چې موږ پاک رایې
ولسی جرگی تر ټاکنو وروسته چې دروان مریض کال د میزان پر 28 نیټه تر سره شوه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په هلمند کې د ټولو استعمال سو رایو شمیر څه باندې 350 چې پلند ورځو کې درای دغه شمیر 1500 نور لوړ سو او نهایي شمیر 3000 ته پورته سو.
چې د هلمند خلک په دغه کې راووتل په سخت شرایط کې راووتل په سخت حالات کې راووتل د پان او د پلانک تر مابین و چې هر کم قرباني او هر کم سرشندري ته ځانونه ورکړل ځانونه تیار کړل او رای ورکړل. اوس د دوی پر رای باندې ملنډ وهل د دوی پر رای رشخند وهل دا د هلمند و ملت
په لشکره کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته رټول سو مترزو کاندیدانو رسنیو ټول اوسنی کمیسیونونه دوی ته د منلو نه دي. په مسلونو کې باید تغیر راسي.
ټول یلمندیانو دا غره سره فشه ده او دا غس مراغلی او دا ټول ملت په اکی ناکسه ده او موږ د کمیسیون د بدلیدل غواړو او د شکایتو د کمیسیون بدلیدل غواړو. موږ ته نور خلک راسي. موږ راځو د شمار کې
د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته دا دوهم ځل دی چې د ناکامه کاندیدانو او د هغو د طرفدارانو لخوا اعتراض کیږي. دا ځل معترضو کاندیدانو نه یوازې د اعتراض خیمه ووهله، بلکې کمیسیون ته یې د هر ډول تګ راتګ لاره وتړله. دوی کمیسیونونه د مشخصو کسانو سره په همکارۍ او د هغو په ګټه په درغلیو تورنوي.
د کندوز په لویو لارو کې نامنیو خلک اندېښمن کړي او دوی په دې برخه کې له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. ډېره نور حال د اجمل آرین پراپور کې.
د کندوز څخه د لویو لارو په اوږدو کې لوړ امنیتي ګواښونه خلک اندېښمن کړي دي. هغه شمېر خلک چې هر ورځ د کندوز څخه پر لویو لارو تګ راتګ کوي، د دغه لارې په اوږدو کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله شکایت کوي او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دغه لارې امنیتي وضعیت ته رسیدنه وکړي، څو خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. شمس الدین او احمد الله چې هر ورځ پر دغه لارې تګ راتګ کوي، د دې لارې وضعیت په اړه آزادۍ راډیو ته وویل.
د کندوز څخه په لویو لارو کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي. موږ له امنیتي چارواکو نه غواړو چې تر څو په دغه لاره کې نوې نورې امنیتي پوستې جوړ کړي، تر څو خلک وکولی شي چې په دې لاره په مسؤونه فضا کې تګ راتګ وکړي.
څرنګه ستاسو معلومه ده د کندوز خان آباد لویو لاره کې ستونزې شته؟ دي وسلوال مخالفین وزي، خلک کته کوي، حتی ډېری کسان نسي کولی په دې لاره تګ راتګ وکړي. یعنی ډېر ستونزه پیدا کړي، د پوستو ترمنځ راوزي خلک کته کوي.
په ورته وخت کې د کندوز څخه د لویو لارې یو تن موټر چلونکي اسدالله وای چې هر ورځ د خوجه پستې، نیکپای، باغمیری، څنځویو، جرګزر او د سړک نو په سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او په سړه سینه موټرونه تلاشي کوي.
ګازی خوندوز نه تخار ته خان آباد زو دلاره بیا منده اکثر د مخالفین راوځي، د ورځې هم راوځي. بالا سلور بجو مازیر خو بیخي تاګ مشکل ده، نوی فساد خطر موجود ده. مون دولت نه غواړو چې د مورې کې توجه وکړي.
بل خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې بولي.
زیات کندوز بسیار زیات خراب است، ظاهرا یک آرامش هست اما کاملا مردم باید
نه یوازې د لوی لارو په ټوله کې د کندوز امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی، خو که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو ښایي امنیتي وضعیت له دې هم خراب شي. له دې سره سم په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي بیا وایي چې دوی ډېر ژر د دغې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیلوي.
نیروهای مشترک امنیتي شما به خاطر اعظمي اینجا عملیات آغاز کردیم تا ما بتوانیم برای مردم خود یک آشت.
د افغان ګډو ځواکونو د کندوز په یو شمېر نامنو سیمو کې خپل عملیاتونه پیل کړي او موږ هڅه کوو چې د لویو لارو په اوږدو کې شاوخوا سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې کړو، څو خلک پرې په ډاډه زړه شپه ورځ تګ راتګ وکړي. د کندوز څخه لویو لارو په شمال ختیځ زون کې یوه له ناامنو لویو لارو څخه شمېرل کېږي چې وخت نا وخته د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کېږي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ملتیا مومنانا دا چې د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسایل راخستل دي به مو اکرام الله اکرام خبر کی.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو په بیلابیلو موضوعاتو مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه مقاله خپره کړې او په کې لیکلي دي چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې خلکو ته د منلو وړ نه دي. په سر مقاله کې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله لیکل شوی چې په روانه اونۍ کې به د پاتې ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه انتخابات لا هم له ګڼو پوښتنو سره مخ دي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې کمیسیون لا تروسه په دې نه دی توانېدلی چې پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي، خو درګرده لګیا دي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي او له مخې هغه کسان بریالي اعلانېږي چې تر نورو یې ډېرې درغلۍ کړي دي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی اوس هم پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي او رای شمیرنه دې ترسره کړي، کنه د ولس لغبرګون سره به مخ شي. ویسا خپلواکي ورسپانې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې افغان حکومت او امریکایان د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو په سر اختلافات لري. ورسپانې د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، ټاکل شوی وه چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول د انتخاباتو ځنډ اعلان کړي، خو د حکومت او بهرنیو مرستندویانو ترمنځ یې د ځنډ د مودې په سر د اختلاف له امله دا اعلان وځنډېد. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې حکومت د دریو میاشتو لپاره د انتخاباتو پر ځنډېدلو راضي شوی، خو بهرنیان لږ تر لږه تر شپږو میاشتو د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي. ورسپانې ته سرچینې ویلي چې بهرنیان باور لري چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون په ټاکل شوي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ظرفیت نه لري، نو ځکه باید دغلته په شپږو میاشتو کې پراخه اصلاحات رامنځته شي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان د دفاع د نوي وزیر اسدالله خالد د تیرې ورځې څرګندونه راخیستې چې ویلي دي د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حملې به زیاتې شي او دغه ځواکونه به د هیواد د دښمنانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره عمل وکړي. ورسپانې د دفاع د وزیر دغه څرګندونو هرکلی کړی او لیکلي دي چې که څه هم په تېره کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له نرمۍ کار اخیستل شوی خو لا هم وخت نه دی تیر شوی او باید له فرصتونو ګټه واخیستل شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی دي چې د اسدالله خالد په مشرۍ باید ملي اردو دا ثابته کړي چې د وطن اصلي بچیان دي او خپل سنګر هیڅ دښمن ته نه پرېږدي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د جوړیدونکو غونډې په اړه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې د سولې په اړه د جدي غونډې ته د مثبتو پایلو په تمه دي.